السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې موریدونکو کتا سود مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې نوی چولې غوا چوي د غیل لارې تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي. دا سه اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته د تسکین مانیروال د شاعرې په اړه معلومات درکو. تسکین مانیروال د پښتو یو پیژندلې شاعر دی. هغه د سوابې د مانیرې سیمې اوسیدونکی و او د سکول هډ ماسټر هم پاتې شوی و. تسکین مانیروال په 2022 کال کې لنړۍ سترګې پټې کړې. هغه د خپلې شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی وو، خو نوره شاعري د کتاب په شکل کې نه و چاپ کړی. وروسته بیا شاعر انور مانیروال د تسکین مانیروال شاعري راغونډه کړه او د کلیات په بڼه یې چاپ کړه. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک له انور مانیروال سره د تسکین مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
دا مشال رادیو دا.
تسکین مانیروال د پښتو ژبې خاغه شاعر دی چې د شاعرۍ سره سره د خپلو خویونو او د ژوند د انداز له وجې په ادبي حلقو کې او په خپل سیمه کې په کافي اندازه مشهور وو. خاغه د خپل کلام سره برخه په خپل ژوند چاپ کړې وه، خو ډېر کلام یې نه چاپ پاتې وو. لا ښه مرغه د تسکین مانیروال یو بل ملګري او کلیوال انور مانیروال چې په خپل هم ښه شاعر او لیکوال دی، د هغه کلام راغونډ او د کلیات په بڼه چاپ کړو. او د تسکین مانیروال مینوالو دا ویره یې ختمه کړه چې د هغه کلام به ورک یا ضایع شي. د انور مانیروال سره مستاسو د پاره د تسکین مانیروال د شاعرۍ او شخصیت په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
سلامونه انور مانیروال صاحب، تاسو څنګه یې؟ ستړي مشي، جوړ په خیر.
السلام علیکم راشد خټک صاحب، جوړ په خیر. څنګه له خیر دې؟ ډیره زیاته مننه چې دې خپل ګلګل اوریدونکو سره مخامخ کړم.
مانیروال صاحب، درته وایم چې د تسکین صاحب د کلیات چې دي د دې د چاپولو پریکړه مو څنګه وکړه؟
ډیر ګران خټک صاحب، د تسکین صاحب یو کتاب دا غوی په ژوند باندې چاپ شو چې ښه خوش سارا وې. دا د غوی یو نظم و دویل شي یا سندره و دویل شي چې په 1900 کې لیکلې و. بیا د سندرغاړو هغه ټیم خو داسې موسیقي دومره په دغه کې نه وي، خو بیا هم دا چې کوم د رباب منګي او د سیتار خلکو نو دوی به دا ویله او ډیر په شوق به ویله او خلکو به په دې حجرو کې اورېدله، نو دا ډیره زیاته مشهوره شوې وه په ولس کې. بیا خو د وروستو بیا خو خو سندرغاړو هم ریکارډ کړه او ویلې ده، نو د هغې کتاب نوم چې ښه خوش سارا وې. دا غالبا سعید عادل داغی او تنظیم او زلمه ادبی تړونو دا سنوم، نو دغه سعید عادل وتا ترتیب جوړ کو تسکین صاحب دی په شریکه باندې دغه کتاب چاپ کو. کله چې بیا تسکین صاحب وفات شو نو دغه کتاب چې دی د ښه خوش سارا وې، نو دا کتاب په مارکیټ کې ختم شو او مونږ ته اکثر د یو د بلې غاړې به ملګرو دا ټلیفونونه کول یا چې په چرته محفلونو کې میلاو شو، نو د تسکین صاحب د دغه کتاب غوښتنه به کوله. نو بیا هم دغه سید عادل ملګری چې دی هغه راته وویل چې یاره دا تسکین صاحب دا کتاب چاپ کوو. نو بیا ما دا فکر وکړو چې یاره دغه کتاب چاپ کوو، نو زه سره لږ ډېر شاعري که داغه ناچاپ هم وي نو هغه به ورسره ملګری کو بس چاپ دی کو. او د هغوی مسله دا وه چې هغوی به دا شاعري لکه دا یو ځل دا دا چې کوم دا ښه خوش سارا وې کتاب چاپ شو، نو دا هم هغوی به باقاعده په ډایری کې نه لیکله. نو یو ځل مرض ولما لکه یو ډایری راواغسته او ما ورته چې موږ به هغه ته ماسټر صاحب وی کنه، ما ورته ما په دې کې دا شعر مهرباني وکړه دا شعرونه په دې کې لیکه چې کوم ته دغه کې نو هغه دې ډایری کې لیکه. نو خو داغې نه پس بیا لیکل شروع کړو اس به چرته د اخبار په یو ټوټه به ولیکل او چته په یو کاغذ په جیب کې وو سره پروت او چته به ریمن غوندې کاغذ وو هغه ډایری کې لیکلو دغه کتاب ته چاپ شو بیا نور کاپو ماپو کې ځای په ځای سره لیکل کړو مې بیا غرواره سره رابطه وکړه نو هغه راته وویل چې زه ګورم که سیزونه کاپیانې سې وینو هغه به زه را پیدا کړم در به کړم نو بیا هغه چې کاپیانې ډایری را پیدا کړي مال را کړي نو هغه داغه قتل ډیر ګران کار او خټک سه ځکه چې یو دوه درې شعرونه داز نو یو شعر هغه چې د یو کاغذ په یو ټوټه چې د اخبار په یو ټوټه نو هغه ټول سیزونه ما بل دغه کې ولیکل کاپای کې چې کوم دی لیکل وو نو هغه بیا ما د غزور کتاب سره هغه لکه یو ځل وکتلم چې کوم سیزونه دی کې چاپ شوی ځای پکې دوباره نشي دغه شان بس هغه بیا کمپوز کړه او دغه ملګری سید عادل هغه د خرچه بیا هغه وکړه او چاپ یې کړ
نو تاسو خو تاسو تسکین سے دواړه د یو کلی هم یې خو دوی درنه په عمر کې زیات وو دا راته ویل چې تاسو په نوم بجل دوی ولیدو هغه کیسه درته یاد ده چې څنګه مو ولیدو ډومبۍ ملاقات چې تاسو کېدو څنګه وو تسکین سے سره تاسو یې اول مو دوی سره په جنګلو څنګه وشو هغه وخت کې تاسو لیکل کول کنه شاعری مو کوله کنه مو کوله ادب سره مو سره تعلق وو کنه
خټک سے زمنګا او د تسکین سے د کورونه بالکل یو ځای دی کنه داسې بس یو محله و ته ویل شي محله خو زمونږ بیله بیله خو بس داسې دوه درې منټ لارې زمونږ د کورونو دردامیان ځانو مونږ خو د وړوکوالي نه به لکه لیده او دلته بیا زمونږ دی اول په پرایمري سکول کې استاد وو زمونږ پرایمري سکول کې زه به ما پر دغه کې سبق وی زه دغه ټایم به دویم دریم کې به هم دی هلته زمونږ په سکول کې بیا د دې پروموشن شو بیا ایس ایس ٹی پوسٹ باندھے لاڑو کا نا نو لگا دا سے ہو لیدل قتل با وہ سرا کے دل ہو با کہ شیر و ادب ہو یا دا نو دا دا سے وچ زمنگ دل تک خیر خی گڑے ہو تنظیم و کامی زوانا مانے رہے نو منگا یو کلچوری ماخام کا وہ لوپ نل سوا درے نوی کے نو اگر کلچوری ماخام کے لکا مشاعرہ ہوا پاگے کے دا دا موسیقی میں فلم ہو نو آگے اجلاس تمنگا دا عزیز مانیروال او تسکین سے راغلی دواړو نو دغه ټیم ما شاعری کوله داسې لګ ډیر شاعری به ما کوله نو ما یو نظم لیکلو په کامی ځوانانو باندې او ما چې دا به په هغې کې لکه مونږ دغه کوو وایو به او که هغه سندرغاړی ووایي دا زمونږ ترانه غوندې وګڼه دغه کامی ځوانان نو په لومړي ځل هغه زمونږ چې کوم اجلاس وو نو هغې کې ما دغه ترانه وویله او تسکین صاحب لکه واورېده او دغه چې وو پکې چې یار دې کې دا لفظ داسې او داسې په کار دی نو هغه ګپ ما پو لګېد دغه ورسره زما غړومبنې ملاقات وو نو دا هغې نه پس خو بیا زمونږ دلته کې یو ټولنه وه کام قلم صحابه نو هغې ته به زه ورتلم نو تسکین صاحب هغې ته هم کله کله راغی خو هغه به باقاعده اجلاسونو مشاعرو ته به بالکل نه تلم چې ته به زه به مونږ بعضې وخت دغه ته مشاعرې له بوتلو نه بتلو بس هغه یو عجیبه ځان له طبیعت وو خو بیا دغه ادبي دغه چې مونږ هغه ټولنه وه هغې کې به اجلاسونه دغه کېدل نو بیا زمونږ عزیز مانیروال او نورالامین یوسفزی پروفیسر انوریجان انور صاحب او داسې نور زمونږ ډېر ملګري وو سردار علي سردار او تصور مانیروال کې سر مانیروال جان بہادر لالا نو دا مونږ د سوابای په دې بازار کې هوټل وو تسکین صاحب به مازیګر هلته ناست وو نورالامین یوسفزی به د شاه منصور نه راغی مونږ به د مانیرای نه لاړو او تقریبا دوه درې کاله مونږ څنګه چې هغه لاهور کې هغه پاک ټی هاؤس وو کم یو دغه وه د شاعران ادیبان دا زمونږ هغه ټی هاؤس وو په دې کې به مونږ تر ماسخوتن تر بانګونو پورې به مونږ ناست وو ګپونه به هم لګول ادبي او سیاسي او نور بلا ګپونه به هم لګول نو تسکین صاحب سره بس بیا زمونږ دغه دغه جوړ شو بیا هغه تر اخره پورې جاري وو
کلیات خو چې ما وکتل تاسو ډېره خواري هم کړې ده په دې باندې داد هم درکو او مننه مو هم کوو د پښتو ادب د یو لوستونکي په حیث چې دا مو راغونډ کړل لوی کار مو وکړو نو خو دې کې خو غزلې هم دي سندرې هم دي بدلې هم دي او ماهیې هم دي پکې نو ډیر داسې متنوع غوندې کلیات دي. ما داسې فکر کوم چې تسکین صاحب د غزل شاعر دی، خو دوی خو هر څه لیکلي دي. کېدای شي مخکې زما در نظر دومره سیزونه نه و تیر شوي په د کلیاتو کې مې ولیدل. ستاسو په خیال د دوی زیات رجحان یا میلان د کم صنف طرف ته و؟ غزل ته، نظم ته، سندرې ته؟
تسکین صاحب زه دا وایم چې هغه بنیادي طور د غزل شاعر و، غزل ډیر مټې پہ برو، خو په هغه کې دا یو کمال و چې هغه به تجربې کولې داسې په دې کافیو کې، وې داسې نوې نوې کافی به راوړې. بلا لکه زمونږ هغه چې دي کلاسیک هغه ډېر زیات هغه ته یاد و، کوم زمونږ کلاسیکي شاعران چې دي، علی خان بابا او حمید بابا، خوشحال بابا، نو د دې شاعري ورته ډېره زیاته یاده وه. او په دې کافیو په دې باندې به هغه ډېر تجربې کولې. دک شان بیا په صنفونو کې به هم هغه داسې نویوالی پیدا کوو، لکه یو زه تاسو ته ووایم چې هغه یو خیری په عنوان باندې هم هغه یو نظم غوندې لیکلو، لکه خپل جانان ته خیری کې خیری کې، نو بیا په آخره کې وایي چې دا خیری مې د یار په حق کې قبولې په دعا کړه، داسې یو نظم دی. اوس خو دا وخت دوره نه لګري، ما به تاسو هغه پوره نظم دی اورولو. داسې د اترن په دغه باندې هم یو سندره لیکلې ده، داسې ډېر ښه نظمونه هم لیکلي دي. یا لکه دا خپل پی جنگلو چې کړی ده، په معنی رائے کې اوسم د ښکلو ځای کې اوسم، نامه تسکین لرم، په عشق یقین لرم، واده مې نه ده کړی، لاړ به شم زه نیمګړی، شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم. نو دا داسې ډېر مثالونه شته دي چې هغه داسې د نویوالي کوشش کړی دی. نو خو بنیادي طور بدلدا وم چې هغه غزل شاعر و، غزل یې ډېر ښه لیکلی دی او ډېر خوندور غزل یې لیکلی.
دا چې چاپ شول د کلیات خلکو ته ورسېدل، د ادب مینهوالو ته یا د تسکین صاحب مینهوالو ته، نو عکس العمل یې څنګه دی؟ خلک څه وایي؟ فیډبیک یې څنګه راغلی دی؟
د عکس العمل خو ډېر ښه دی، خلکو ته ورسېد او خلکو واغسته، قیمتن یې واغسته. حال دا دی چې لکه په نن وخت کې کتاب څوک اخلي هم نه په پیسو باندې. نو د تسکین صاحب دغه کلیات زما په خیال چې دا دوه میاشتې وشوې، او هغه خلکو واغستل، زر توګه چاپ شو، لکه خلک یې په بیا باندې اخلي او فیډبیک هم راځي، او خلک یې خوښۍ په دې سوشل میډیا دغې نه شعرونه دغه کوي، ورکوي په ټیک ټاک باندې هم ورکوي، داسې سندرغاړو ته هم ورسېد، هغوی په کې هم ځینې کلامونه وویل که نه. نو ښه دی، فیډبیک ښه دی.
د خویونو په لحاظ، د تونو په لحاظ، ناستې پاستې په لحاظ تسکین صاحب څنګه سړی و؟
ډېر خوږ سړی و، او چې بس کې به ناستې وسره، نو بیا به دې پاسې دی نه، په ګنټو ګنټو به ورسره ناست شوې. ډېر خواږه خواږه ګپونه به لګول، په هر موضوع باندې به ګپ لګاو، او لکه دغه په کوم نو داسې ملنګي غوندې خویو، بس چې لکه پروتوکول او هغه سیزونه دا په کې بالکل نو، بس ملنګي طبیعت و. څوک به هم چې ورسره راغلل یا به محفل کې ناست و، نو دا ما چې وختي کوم د هوټل خبر وکړه چې هلته کې به موږ ناست پاسو، نو هلته کې به دې دغه مرکزه به وه، بس ټول ګپ به د دنه راته و، بس ټولو به دسن دنه تپوسونه کول، او ده به مختلف موضوعاتو باندې ګپونه لګول که نه. نو خوږ سړی و، خلک به راتلل ورسره میلاوېدو دپاره، او ښه پرون تندي به میلاوېدو، ښه ګپونه به یې لګول. او لکه زه تاسو ته دغه یو خبر وکړمه، دغه خاطرو کې ما لیکلی هم ده، لکه کله چې پینشن واغستو د هیډ ماسټر په توګه باندې چې ریټایر شو، پینشن یې واغسته، نو یاره ما او عزیز سره صلاح کوله، یاره داسې یو کار کوو چې دا یو ډوډۍ کوم میلمستیا، خو لکه داسې خلک راغواړم چې هغه چې د چانی میلمانه کړي، چرته په عمر کې به د چانی ویلي چې ته به زما میلمه یې. یعنی زمونږ د کلي دا کار والا خلک چې کوم دي، کنه د مزدورکار خلک او دغه خلک چې وچا وداړو په ژوند کې وینا نه کړي، نو دغه خلک مونږ لیس جوړ کوو روزه وا او هغه تقریبا نه لس کسان وو د کلی او مازیګر غیر د مونځونه وکړو. تسکین صاحب د هغې دپاره بهترین ډوډۍ تیاره کړې وه او بهترین روژه ماتې او ډېر زیات خوشحاله و په هغه ورځ باندې په جامو کې نه ځای. نو دا لکه نو دغه احساسات او جذبات دغسې وو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
زماد جوان کیسا بلاد خون کیسا پمانے رہے کیوں سم دخ کل زے کیوں سم نام تسکن لرما پویش کیا کن لرما سنو کری اشوا شاعری اشوا خی تماشے میں اوکے ٹول نشے میں اوکے یا پزان کانے میں اوکے خی یارانے میں اوکے عمر میں شپک پنزوس خمور لانیم ترو خیال میں سو نور کالا بلکہ سلور کالا شپیتوں کی زور بشم سقدر موڑ بشم سلکشاں جوڑ بشم کہ خدائے میں نور ساتھی نور بسن کوم زیاتی خلق پا کل تلی مادی دزڑا من لی واد من دے کڑے لاڑ بشم زنیم گڑے پزڑ چاو دلے ستڑے شیر اولاد لرم زان بپیاد لرم کماس کماس کماز کماس کماس کماز کماس کماس کماز لاخو گورے زوانی ما لاخو گورے زوانی ما لاخو گورے زوانی ما لاخو گورے زوانی ما کماس کماس کماز کماس کماس کماز لاخو گورے زوانی ما لاخو گورے زوانی ما لاخو گورے زوانی ما لاخو گورے زوانی ما کما 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 ز کما 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 ز محبت نہ ڈگ جوندو حرارت نہ ڈگ ناست گلو منسکیم
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا کلام ځنګړنی څه دی تسکین صاحب؟ شاعری چې ده د هغوی جوت اړخونه کوم کوم دي تاسو په خیال؟
خټک صاحب د تسکین صاحب په شاعرۍ کې لکه زه به دا ووم چې ورایټي پکې ډیره ده. د ژوند په هر اړخ باندې نظر لر او ډیره قوي مشاهده یې وه او شاعرۍ ژبه ورکړې ده. بیا پکې دا کمال و چې تجربې به م کولې لکه د دې کتاب په سر کې هم دې لیکلې ده زما ربه ګنه تاسو دې وګورئ دنیا سه عجیبه شان مجموعه ده د ازدادو خیر ځکه شو ښکاره چې بل طرف ته شر فسادو خندا ځکه شو سرګنده چې په بل اړخ فسادو ژوند خوخ کارېده ځکه چې تریخ مرګ خلکو ته یادو دا هر څه دلالت ستا په قدرت کړي زما ربه. یا داسې یو شپونکی نظم دې لکه په دې کې تاسو دې مشاهده ته وګورئ شنه شنه پټي نیر بهیږي خوا کې غر ولاړ دی مازیګرې په ختمېدو ماښام په سر ولاړ دی قبلې ته ښکته په آسمان کې زیړین مر ولاړ دی ګونې تک زیړ ښکاري بې سمه اوتر ولاړ دی زړه مې چونډه را لګوي چې څه لیکل په کار دي دغه په زړه پورې منظر راته ستایل په کار دي. په یو پټي کې جنکۍ لګیا ساګونه کوي ورسره خوا کې ماشومان لګیا پاندونه کوي چې زت کې وران شي نو بیا خپله کې جنګونه کوي هغه بابا ګورن ماسی ته آوازونه کوي. لکه تاسو دې ته وګورئ چې څومره ژوره مشاهده لري او داسې د ده په شاعرۍ کې د عشق واردات چې دي د مینې واردات هغه پکې هم شتون لري او زمونږ د په ټولنه کې چې کوم رنځونه دي هغه پکې هم چیړلي دي د تصوف هغه رنګونه پکې هم شته دي نو ورایټي ده د تسکین صاحب په شاعرۍ کې ډېره زیاته ورایټي ده.
د ژوند یې کړه ته ووایه چې تسکین صاحب کله وزېږېدو بیا څه کارونه کول د ژوند دپاره ځکه چې خلک چې ژوند تېرېږي خو خامخا یو کار روزګار کوي که نه د دوی کار روزګار څه وو چې زموږ د اورېدونکي هم خبر شي ته؟
تسکین صاحب چې وو نو د دوی د کورونا چې ده نو دا ډېره علمي او تعلیمي لحاظ سره ډېره درانه او ډېره خوږه کورونا ده د مانیرای کلي. د دوی پلار چې وو نو هغه د های سکول هیډ ماسټر وو. دا یو مشر ورور چې وو نو دی هم په سکول کې استاد او بل د دنه چې کوم کشر ورور وو د هغه انور شاه نوم دی نو هغه د دی دغه جی ایم دی توربیلا ډیم انجینیر دی ډېر غټ پوسټ باندې کار کوي. او تسکین صاحب چې وو نو دی هم بنیادی طور استاد او بیا په اخیره کې د میډل سکول هیډ ماسټر وو. خو دا وه چې تسکین صاحب کا بچی نه وو واده نه و کړی ژوند بس داسې په دغه کې بې ترتیبۍ کې تیر شو نو واده نه و کړی هغه خپل نظم کې هم وایي کنه چې واده مې نه دی کړی ولاړ به شم ځینې نیمګړی نو روزګار بس دغه و چې دا هیډ ماسټر او ټیچنګ به کو او بهترین استاد هغه شاګردان اوس هم چې کله موږ سره ملاو شوي دي نو د دې ډېر زیات صفت کړی دی وایي چې دا ډېر بهترین او ډېر ښه استاد پوهېده په انګریزی باندې په ریاضی باندې په اردو نو ډېر کمانډ و په خپلو مضامینو ډېر جینیس و ذهین و قابل و شاګردان یې ټول صفت کوي او ټول ول ډېر زیات مینه مور په ژوند به ولوم ډېره زیاته مینه ورکوله چرته به چې رالل وسره موږ به ناسو نو پته به لګېده چې دا ډېر زیات احترام به ولکو.
له ځنه کتابونو خو هغوی په خپل ژوند چاپ کړي نو دا هغوی خپله علاقه لرله د کتاب چاپېدو سره چې یاره کتاب مې چاپ شي او خلکو ته ورسي کنه دا تاسو پې چاپ کړي وو په ژوند هم؟
بالکل دا هغه یو کتاب په خپل ژوند باندې چاپ کړو چې خو خوشې سارا وي کنه، دا په 2011 کې چاپ شو خو خوشې سارا وي کنه. د خو به ډېر د شعرونو محفوظ کړو، دا دغه به نه کېدا وختي ما تاسو ته کیسه وکړه چې ما ول بیا یو ډایري ورکړو، ما دې کې دا لیکانو بیا سې لیکلو، بیا دغه سید عادل دی دغه ملګرو هغه ټولنه واغې وي چې دا چاپ کوو، نو هغه سره بس په شریک باندې بیا دغه کتاب چاپ کړو په 2011 کې.
د خپل شعرونو د ساتلو په اړه د تسکین صاحب رویه برتخور څنګه و؟ لکه محفوظ به ساتل کنه او رکدل به ته، لکه ځنه خلک داس په کاغذونو ولي کې هغه بیا په جامو کې وینځل شي یا چرته وغورځول شي، د دوی رویه څنګه و؟ خپل شعر ته څنګه و؟ خپل شاعري محفوظ ساتل کنه؟
بس د تسکین صاحب ژوند داسې په ترتیب نو که په ترتیب نو په دې سړی کې ډېر زیات سکل موجود و د تخلیق، خو بس هغه د ژوند هغه بې ترتیبه وي، خو دکسې دغه چې دی نو لکه کوم ادبي ماحول چې به و نو تنقیدي اجلاسونو ته یا مشاعرو ته دې ته به هم نه تلو، چېرته به ډېر ملګرو به مجبوره کړه یا به مونږ مجبوره کړه، نو یوې نیمې غونډې ته به لاړو که نه. او دا چې کوم زمونږ روایت دي دا مشاعرو له تلل او چار چاپیره ملګري لکه دغلته اوس اسلام آباد کې تاسو غونډه کوئ ټلیفونو کې، نو بیا مونږ درځو ځکه چې زمونږ ملګرتیا ده، دا یو کلچر هم جوړ دی، دغه شان مونږ چې دلته غونډه کوو ملګري چار چاپیره نه راغواړو. نو خو تسکین صاحب بس دغه د دغه سیزونو نه دغه لرې و ډېر، او چې ته په ډېرو په ګرانه به ملګرو رضا کوو چې ته مشاعرې نیمې لبه لاړو، خو دغه شان رویه دی د خپلو شعرونو لیکلو کې هم وه چې باقاعده یو یو سیز ولیکي او هغه محفوظ کړي، نو دغه سیزونه هم ګډوډو. خو دا ښه وه چې دا یو ډایري به بیا مونږ دغه کړی وه، نو دا کلامونه به بیا پکې ولیکل، خو بیا هم ته نه ډېر سیزونه پاتې وو چې ته په کاغذ به لیکلي وو، بیا به یا مشاعره کې وو یا به دا کوم د یوټیوبران براله هغوی به ورسره ویډیوګان وکړو هغې کې به واورول، نو بیا په دې کتاب کې لکه ډېر څه سیزونه مونږ دغه ویډیوګانو دغه نوم راغستې دي، نو دغسې ژوند دی. او بس خو زه دا شکر دی چې دا شاعري محفوظ شو د را روانو نسلونو لپاره.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دیوال دے ہلا ہلا زڑمیو ورغوري سړے پکی ډوبېږي چې ورغوري سړے پکی ډوبېږي دا په سترګو کې د کم دریا بوسيږي شبنم ند منگیو ڈکول دی پخبرو دی مائل کلمڑی گی خمازان دی ککوچی ترازی خیر دے خمازان دی ککوچی ترازی خیر دے خاماران خول چندن زنی تاوی
سندره تاسو واورید. اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
نو خپل ځان باره کې هم راته ووایه کنه، تاسو هم لیکوال او شاعر
د ادب مطلب درجه پیژندل شوی نوم یې،
کله پیدا شوی، په کم کال کې او څه کوئ د ژوند د کار لپاره؟
مننه ګران راشد خټک صاحب، ډیره زیاته مننه. زه خو بس په 1900 کې په مانیرای کلی کې زیږیدلی یم، او زه خپل هم د درس او تدریس سره وابسته یم. په موجوده وخت کې زه هم لکه د تسکین صاحب میډل اسکول کې هیډ ماسټر په توګه کار کوم، او بس وسره دغه ادبي یلې ځلې روانې دي.
بل څو کتابونه چاپ د شعر دي که د نثر دي، نمونه څه دي او څه څه دي پکې او کله کله چاپ شوي دي؟
زما خو خټک صاحب، زما دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ دي. یو په 2014 کې چاپ دی، دا د کلچر محکمې چاپ کړو چې بي دا غې نوم ما ته جانان وایا، او بل دویم کتاب زما په 2023 په هغې کې چاپ دی، یو ارمان دا غې نوم دی. نو دا دوه کتابونه زما چاپ
تلیف کړي. کتابونه مو څومره دي؟ دغه د تسکین صاحب کلیات خو زمونږ سره دي کنه، بلکې دا تاسو تلیف کړي دي؟ دین علاوه مو کوم کوم تلیفات کړي دي؟
د تسکین صاحب دی کتاب سره ما درې کتابونه تلیف کړي دي. دوه کتابونه د دینه مخکې 2012 کې چاپ شوي دي، هغه دلته زمونږ د مزدور تنظیمونه دي، پاکستان ورکرز فیډریشن. نو دا هغه مشر چې دی هم زمونږ کلیوال دی، اوس ما په خیال چې د ټول ملک صدر دی. دا هغه وکړه کله مونږ په د مزدورانو په دې رز باندې په رومبنه مې دې باندې وکړه کله هغه پروګرام د کوونو مشاعره به مونږ کولې، مشاعره به مونږ رنج کولې کنه په دغه رز باندې. نو بیا به یو ورځ هغه وي چې را د مزدورانو باندې چې سوره شاعري شوې ده، نو دا را غونډول غواړي. نو بیا ملګرو ما ته دغه را ګوجره دا ته کولې شي، بس مونږ خو نور څوک دا ستړی نشي کولی. نو هغې ته معامله وتړله، او ګران کار و ډېر زیات. بس هغه باندې چې شروع کړه، ملګرو ته پیغامونه ولېږل د موبایل د لارې، د فیسبوک او د هغه د لارې. نو خو د هغې نه دوه کتابونه جوړ شو، یو تا ته سلام مزدوره، او بل دی تا ته انعام مزدوره. دا دوه کتابونه د مزدورانو په حواله چې څومره شاعري شوې، دا خو نه شو ویلی چې هغه کې باغ ټول شامل شوی خو مونږ خپل کوشش کړی دی سم د کتابونو نه څه د ملګرو را لېږلي دي نو دغه دوه کتابونه د مزدورانو په حواله باندې چاپ شوي دي او د دې نه علاوه خټک صاحب ما لکه افسانې هم لیکلي دي اوس کوشش کوم هغه مې کمپوز له ورکړي دي نو تکلونه مې هم لیکلي دي خاکې مې هم لیکلي دي نو دې بس زما اراده دا ده چې دغه د نثر دا کتابونه چاپ کړو نو کار میں پیشور اکڑ دے رہا غونڈاو میں زان زان لا کتاب شنو بس بیا بے چاپ کو کخیر
دا منرے کی دیر زیاد شاعران دی اوڑر خخ شاعران دی تسکین منروال دی انور منروال دی عزیز منروال دی تصور منروال دی دا منروال تک چدی دا پڑھم بزل چا دا خپل نوم سره لیکل شروع کړل کوم شاعر دا زان سره لیکل شروع کړل
دل دگه د دې تسکین سے دی تقریبا سے دا هموم رده یا بت دے تسکین سے بت لگ مشری یا ہمزولی بھی معراج مانے روال کنا نو دا رومبے چدن واغ خپلوم سر بدا لکھو معراج مانے روال بس داغ نا بس بیا دا سلسلہ روان شو چکم کشرا بشیر لکھے نا بس مانے روال بے زان سر لکھے اس منگ پسی شاتم بلا مانے روال نو تسکین سے بوم پر سر سر کے سبل سے تاراج تخلص کارو تسکین تاراج نو بس بیا چدا سلسلہ روانہ شونا غبی ہم دخلوم سرا مانے والا کو کنی اڑم بے باغ تسکین تاراج لکھو
تا سو کما ادبی جرگا تنظیم لرے پلسی مکی او فعالیتوں نے کہی کنا
زمنگا خو سوابے کے ڈیرے جرگی دی ڈیر تنظیموں نے دی ادبی فعال وبگے در سلور وی جاگے اس باقاعدہ اجلاسوں کئی ہو کنا نو زمنگم یو جرگوا کام کلم سوابے داغی نم او تقریباً نور لسوا در نوی سلور نوی کی دغا کہ منگ راغلی ورتا او بیا زچ دنو داغے ستر سے قطر شما جنرل سیکٹری چی ہوتا ہوئی او نور الامین یوسفزے داغے صدرو نو منگا دا ٹیم چونو دا تقریباً یو شل پنزی وشکالا منگا دا تنظیمو چلاو بس بیا خو لک پاگئی کہ منگا ڈیر زیاد مشاعرے سیمینارونا او دا کتابونا مخکتن او بلا پروگرامونا او کتابونا چاپ کول او دا غی مخکتن کول او کنا ڈیر پشلگن و پسلگن پروگرام منگڑی دے گٹ گٹ مشاعرے منگڑی نو بس اس کا تنظیم کشران چلی او منگ دا سے زان لائیو دا وہ جی بڑا گا زان لدا سے دا کڑے دے وطن کلم پنم باندے خو لگ منگ اس کا پروگرامونا واغ گونڈے آگا تنقیدی گونڈے واغ مشاعرے اگر نشی کولے زکا جب سنگ کے نور مصروفی ہے تونہ و نور علی زلی دوم را دی جب اسا سغی تنسنی گو دغا گونڈو تا پکار خدا دے تنکیدی گونڈو دیر دغا لری ارزخ لری پا دغا کے کم زوانان چرازی و کم مشرانو میچی شیرو لگی و آگا تنکید توڑان دیگی نو خام خا انسانی سب کمے کوتا ہے پکے ناگا ہم تنقیدی گونڈو کیا گا دغشی لے رہی نا نو زما پہ خیال سے ڈیر مہم ہی دی دا گونڈ پکار دی اس خدا دا واٹس ایپ دا غم جوش بھی دی ٹولن نو پاگی کیوں منگ بلا ٹولن کے لگا خپل فعالیت لگا کہوں یو منگا دا سے دا زلے چکم دا غدی زمانگا نزدی ملگری دی زمان کلی والم دی سب باہر ملکونو کی دی نو منگا دی واٹس ایپ پا دا غم آنم یو لیکا بانے یو تنظیم جو کڑے تسکین دی بی مرتب دا غینم دی تام نو پاگے کیوں منگا لگا غونڈے کو تنقیدی غونڈے پکے کو مشاعرے پکے کو او نور حلی زلی چوین آگا پاگے ترہی مشاعرے پکے کو نو بس دغه هلی زلی دی او چتر دی دا مرا و رسید
دا مشال ریڈیو گرانو اوریدون کو اوس وا د مکو او سندره اورو
دا مشال ریڈیو یوټیوب چینل دو لکنه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
کمالار چزما بہر زہ کے دوستا مینا لکا پر خا بہر لوری ورے دلی دستا مینا سب کمالار چزما بہر زہ کے دوستا مینا لکا پر خا بہر لوری وری دلی دستا مینا جستا دے دلوں نکم پمورس کلا تیریگی سمرا لویا خوشالی دا چرا غلی دستا مینا لکا پر خواب ہر لوری اور دلی دستا مینا دنیا کے ماں خوٹول عمر پزڑا بدلی کلی دستا مینا لگا پر خواب ہر لوری ورے دلی دستا مینا
سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د انور مانیروال سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا اوس وخت چې کوم ادب تخلیق کیږي کنه پښتو ادب یادوم په خاصه توګه شاعری نو دې ته په کم نظر ګوره معیار څنګه دی؟
دا کوم رسنۍ چې دی دا جدید نو په دې باندې شاعران ډېر ښکار شو ډېره شاعری کیږي او لکه چې کوم زمونږ په یوټیوب او په دې فیسبوکونو په ټیک ټاکونو کې چې کوم شاعران ته ډېر دغه شي واوا وتوشي او ډېر لایکس او کمنټس واخلي نو هغه بیا داسې د ځوانانو آیډیل غوندوم جوړ شي هغه پرنګ کې هغه لیکل کې هغه پیښه کې او شاعری کې ډیره ښه شاعری پکې هم کېږي او معیار نه پریوتی پکې هم کېږي. لکه تاسو ما چې د ټرینډ خبر وکړه یو ورځ د فیسبوک باندې لساته ځوانان دی په هغه کې یو شعر وایي غزل شروع کړ نو یو د یو شعر یو مصرع چې لس چپی نو بل ورپسې پنځه لسی یا ورپسې بل شعر کې چې لومبای مصرع پنځه لسی نو بله اووه او اته چپی او دښته دا نور اته نه و د واوا کوي که نه نو څه کیسه دغه سیزون هم خراب کړه د دې دغه دا کوم فیم چې دی د مشهورتیا او دا موبایل او دا سیزونه په لاس کې راتلل دا د هغې بنیادي وجه داره چې کتاب لوستنه نشته. کتاب بیخی لکه څوک نه ګوري. زه اکثر په دې مشاعرو کې د کشرانو ته وایم چې رو داسې کار دی چې دا تاسو په فیسبوک باندې یو پوسټ ولولئ یا یو غزل د چا ولولئ یا واورئ نو دا ګوره مطالعه نه ده. د مطالعې یو قسم به یې خو لکه مطالعه په کتاب کې ده. کتاب به ګوري د کتاب نه بغیر په خیال کې په فکر کې او په تخلیق کې هغه جوروالی او هغه ډپت او هغه سیزونه نه راځي. اوس که تاسو وګورئ نو هغه ورځ ما ستاسو خبرې هم اورېدې د ساجد ټکر سره چې لکه دا ور غر او دا سر چې یو ځای کې نو دا شاعري نه ده او یا چې کوم د صحافیانه رنګونه دي نو هغه زیات دغه را خواره دي. لکه داسې نظمونه او داسې شعرونه چې هغه بس د صحافیانو کاري هغه ستاسو کاري خټک صاحب او هغه د شاعران کې هیله من یو لکه دا یو چان لګېدلی دی چې د نن نه یو اته کاله مخکې کوم بدرنګي وه نو هغه اوس داسې ورو ورو چانېږي هغه ختمېږي. نو زما په خیال خو لکه د سوشل میډیا او د دې سیزونو یو فایده دا هم ده چې دا زر زر چاڼې پخوا به دا ډېر په کلاره چاڼېدل اوس داسې زر زر د چاڼ نه وځي او سیزونه ښه سیزونه پاتې کېږي که نه.
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې په خاصه توګه فیسبوک او ټویټر د دوی څه اثرات دي په پښتو شاعرۍ باندې؟ خلکو ته زیاته ورسوله ښه یې وکړل که نه؟ غیر معیاري شاعري پرې خپرېږي او د خلکو هغه ذوق یې خراب کړو یا د شاعرۍ معیار یې راوغورځوو. تاسو څه نظر لرئ؟
خټک صاحب بالکل دا کوم جدید دغه راله سوشل میډیا په شکل کې فیسبوک او ټویټر او ټک ټاک او سنیپ چیټ او کنه دا سیزونه لکه دا خو داسې یو سیز دی چې دا ودرېدی نشي منګ یې ودرولی نشو. په یو وخت کې ریډیو راغی نو په هغې باندې هم ډېرې خبرې بکېدې. بیا ټیلیویژن راغی بیا وی سی آر راغی موبایل داسې اوس دا سوشل میډیا نو دا سیزونه دنیا خو بس په مخکې به روانې او دا به راځي او دې ته څوک لکه بند نشي تړلی. فائدې هم وي خو په کار موږ دا دي چې موږ خپل ځوان کول که استادان دي که زموږ د جومات کې عالمان دي په دې سیزونو باندې خبره کوي تربیت ورکوي. مور او پلار له پکار دي تربیت وکړي خپلو ماشومانو د خپلو ظلمو بچو نو تربیت یې پکار دی او پښتو ادب ته خو به زه دا ووایم چې لکه فائدې هم ورکړي دي او په یو شکل کې نقصان په دې شکل کې چې غیر معیاري سیزونه پرې هم مخې ته راځي که نه. او هغه چې څنګه وختي ما تاسو ته خبر وکړه چې دا یو چان دی نو دا غیر معیاري سیزونه بس داسې یو میاشت دوه کال زیات نه زیاتو چلیږي بس بیا ختم شي بیا یې څوک نوم هم نه اخلي. فائدې بخنی هم کړي دي لکه د واټس اپ ګروپونه دي په هغې کې ډېر عالمان او پوهان او دغه پکې شتون لري ملګري پکې شتون لري او ورسره په ترس کې زلمي هم وي نو په هغې کې ډېر زده کړې کېږي د واټس اپ ګروپونه چې دي په هغې کې ډېر زده کړې کېږي. دغه شان په سوشل میډیا باندې زمونږ ډېر پوهه شاعران او ادیبان لکه حنیف خلیل صاحب شو طیب الله خان صاحب شو او رحمت شاه سائل صاحب داسې نور پروفیسر اسیر منگل صاحب دي داسې ډېر په شلګونو په شمیره کې دي چې هغه په فیسبوک باندې شتون لري او خپل کلامونه او خپل تخلیقات هغه شریکوي نو دا غینه زده کړم کی او دا شاندار دا واتس اپ گروپونه دی اوس په ټیک ټاک باندې لکه دا محازونه خالی پر خودلوم نری پکاره په ټیک ټاک باندې زمونږ ډیرو پوهانو او عالمانو دغه جوړ کړی دی ما خپل ځانی ما جوړ کړی دی ځکه چې دا میدانونه خالی پر خودل نه دی پکار چې خلای نه دا خو بیا ځای ډکی بیا غیر معیاري سیزونه مخې ته راځي نو دا مورچې پر خودل نه دی پکار په دې باندې دا چې کوم ټیک ټاک دی کوم فیسبوک دی که ټویټر دی که سنیپ چیټ دی دا د واټس اپ لارې دی نو دا لارې خالی پر خودل نه دی پکار په دې کې پکار دا چې زمونږ دا سنجیده او باوقار ملګري په دې کې خپل حاضری کوي او دا ظلمو تربیت ورسره ورسره کوي
په اوس وخت کې د پښتو نثر چې دی چې کم لیکل کیږي دا د معیار او مقدار دواړو په لحاظ څنګه دی ډیر لیکل کیږي که لږ لیکل کیږي نور هم لیکل پکار دي که نه کمول پکار دي او معیار یې څنګه دی
دا هم ډیره بنیادي او ډیره هم پوښتنه وکړه د پښتو ادب او د نثر په باره کې په نثر کې خو کار کیږي خو کم کیږي او دا غي بنیادی وجہ دا ده چې د کتابونو د چاپ کولو لارې چارې نه برابرېږي لکه زه تاسو خپل خبره کوم ما سره تقریبا افسانو د تکلونو د خاکو یو یو کتاب را جوړیږي خو لکه دا چې دا د دې چاپ کولو او کاغذ دې حد ته رسیدلې او د دې پترس کې هغه رسدل دغه یو تقریبا په ثوابای کې د دریو پی ایچ ڈی ډاکټرانو په اعزاز کې پکڑائے پہ سرول ڈاکٹر فیصل فاران سے وہ ڈاکٹر نور البصر بصر سے وہ ڈاکٹر پروفیسر زر محمد سنگر سے دی دروڑ پی ایچ ڈی کڑی دی او داغی پہ اعزاز کے تقریبا پاگے کہ ماں دا خبر ہو کر چہرہ پکار داری چی دمر خواری کڑی دا دمر سلور پینز کال دی خواری کڑی دا تحقیق کڑے دے اور پینز سو اشپک سو وہ سو صفے دا غی لکلی دی مکالی نو دا دی چاپ کول ډیر ضروری دی او دا سی پر ټولو صوبہ کی لگا چار چا تیر ډیر ملګرو ز پیجنم دا سی ډیر دی پکې او ډیر خېخې مقالی لیکلی دي او ډیر خواري کړي دا ډیر تحقیق کړي دي خو هغه مقالی پرتی دي پالمارو کې دي یونیورسيټو سره نو نه خود دغه لیکوالانو سره دا چاره برابرېږي او نه سټای چاپ کوي نو پکار دا دی دې لپاره سرکاري توګه باندې دا سه بندوبست پکار دی چې کم تحقیق کیږي نو چې هغه چاپ شي لکه دا مقصد دا مقصد بیل پورا کی گی چھے چاپ شی اولیس تو رس اولیس یو گوری لکہ زمان بدا خواستی چھے دے دا پارا ترتیب برابر اول پکار دی او دا سی دیر خیخ مکالی دی چھے اگا چاپ شی نو دا پختو دا نصر دا تشبا پی امڈا کشی او نور خوب ترس کے کارون روان دی او خو کارون پا کی امخ درازی ملگری لگیا دی مختلف قسم افسانے ہم چاپ کی ناولونه پکې عمرائش مخته تکلونه تحقیقی دغه پکې مخته راځي نو کار روان دی خو بس خبروم دغه دا چې ډیر کتابونه زمونږ لیکوالانو سره هغه بند پراته دي پالمارو کې هغه دغه د چاپ ته پارا سلار چاره نه را برابرېږي نو په کار دادی چې شتمنو پښتنونو او سرکار له چې د دې بندوبست
اوس برته بیا د تسکین صاحب یوه خوندوره خاطره ووایه چې زمونږ اوریدونکو چې دی هغه خوند ته واخلي
خټک صاحب تسکین صاحب دې الله پاک وبخي روح دې خاد وي موږ به ډېر نیمګړی شو یو بس موږ د نه د کار خبرې واورېدې او دا ډېرې خبرې دي لکه هغه به دا خبره کوله چې یاره دا پیسکورې چې دی نو دی ټوت پیسټ نه کوي او دی غاښونه یې تک سپین او دا به هم چې یاره په دې دا کار هغه چې دی نو د باندې چې ته بلډ پریشر رانغی او په دې مرغو باندې بلډ پریشر او شوګر رانغی داسې هغه یو نظم هم لیکلو چې دا د انسان ځان سره په خپله دا کړی دي دا هر څه دا بیماری او دا گندګا دا د پخپل پیدا کړی دا شان یو ورځ خبره کوله چې را دا کم خلق دی دغه پورې ناسي دا ډاټسن دی کنه دا خلق سبا کې درنه ناسي او بیا جزای نه بیا بار خدي اور پورې نو وی کچره دی پولیس والا د ډاټسن والا نو ډرایور په ځای دی دا چې کم خلق خدي دی ډاټسن پورې دی له جرمانه ور کول نو بیا به سوګنن ختل او دا سه یو ورځ دی ټوپای ته تلو د یو ملګرو هغه وسرو ټوپای په بازار کې دامن سره په صوابه کې یو دس دولس کلو میٹر کے اوبل کلے دے کا نام خواہ دا تربے لڑے دا جی اے کے امل تر ٹوپائے کے دے غلام سا خان انسٹیٹیوٹ نو دغل د تلیو سکار پس نو بیا یو ملګری و سرال ته ملا شوې د خو شاکلو دی سلاکړې جر کباب خورو نو په هوټل کې ناز دی مو کباب وینا وکړه کباب یو خوړو بیا د چای وینا وکړه چای رااله په اخره کې چې هغه ما دغه د هوټل بیره دغه تراغه دی خواله چې لکه پیسې به اوس د دینه وصولې یو لوخي وړي کنه نو د تسکین صاحب دا دواړه ملګری شو نو د یو ملګری ویره دا خپل دا بلډینګ ودا چې سکل جوړ شو خبزان خیال بدل او دغه بل ملګریوم دا څه خبره شروع کړه چې را دا بلډینګ خو پروسه کال دا نه ودا چې دا اوس جوړ شو دا غپ شروع نو تسکین صاحب دا څه کار وکړه چې دواړه د لاسونی ول بلډینګ پری دی الک لا پیسې ورګی دی بیره لا دواړه شومانو
ډیره مننه منروال صاحب موږ ته د وخت راکولو په مخه مخه د خدای په امان
ډیره مننه ګران راشد خټک صاحب ستاسو هم ډیره زیاده مننه چې د زمونږ د استاد ډیر ښه شاعر ارواخه تسکین مانیروال په اړه هم دا پروګرام را جوړ کړو زه هم د دې جوګو ګڼلم چې د تسکین صاحب په کتاب څو خبرې وکړم او په تسکین صاحب خبرې وکړم نو دغه خپل خپل ګل ګل اورېدونکو سره مخامخ کړم نو ډیره مننه ښاد اوسئ آباد اوسئ
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د انور منیروال مرکه تاسو اوریده اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړی د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقہ ډیر آسان ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
خوراک نموزان تور کو سپین پاتی شو نه د دنیا شو نه د دین پاتی شو د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نه لوگے د چا دزړو لوگے دیش کنا جنت تمتا مچمری دہا گو پسل گو میں کسم پدی دوزخ کی نور نہ شملی دے استاد رضوان پہ منارو میں کسم یا خود ازم کی پدی ارت سینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دوزخ مرد نہ مخ کی دیوی چغی اجازت را کا چی داستا ہو گستا بخوان مارکم یا پخپل زان باندی کاروان مارکم دلویو لویو قدرت نورا با یو تمنی